السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي دي. راپور زیاتوي چې ماشومان پر افغانستان سربیره په کانګو جمهوریت، اسرائیل، د فلسطین په اشغال شویو سیمو، سومالیا، سوریې او یمن کې د وسلوالو شخړو د سرغړونو ښکار شوي. په افغانستان کې له تیر اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي وسلوالې شخړې ډېرې کمې شوي، خو پر ماشومانو د تیرو جګړو اغیز لا پر خپل ځای دی. د طالبانو حکومت د تیلو له یوه واردونکي شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاسلیک شوې موافقې له کبله به د تیلو بیه په سلو کې لس کمه شي. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,40 تنه مړه شوي دي. د ادارې همداراز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 200 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. په افغانستان کې هم لسګونه کسان په دغو سیلابونو کې وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. د دې فرمان تر اعلانېدو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونیتسک ولایتونو او دغه راز د خرسون او زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. د دغو ولایتونو ډیره برخه اوس روسي ځواکونو نیولې ده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 ولوید. د ښاغلي ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلي و چې غواړي په 44 میلیارد ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړي. پرون دوشنبه د ټویټر هره ونډه 15.6% ولویده او تر 15.5 ډالرو ټیټه شوه. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو کابو اتیا تنه مړه کړي، یو شمیر زیانمن شوي. وایي
د ورښتونو او دارنګ سیلابونو اټکل شوی دی. په تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي خلکو ته تکالیف رسیدلي، هغوی سره هم د کوم منبع له خوا کومک نه دی شوی.
له هلمند وروسته زابل کې هم د کولرا وبا خبره شوی.
موږ ټول د AWD ناروغان یو سلواتیا کسه لرل. زموږ ټیمونه پر وخت باندې ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول.
افغان حاجانو له کومې پیښې پرته د حج مراسم بشپړ کړل.
نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه تر سره شوي. د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمې ښار ته را رسېدلي دي.
او کابل کې معترضې ښځې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي.
دلیل کاش که رضای زنان در موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او آزادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوریدونکو خبری ټولګې ته خراغ لای تخنیکی همکار می طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي. په دویمه نیمایي کې درسی ساعت پروګرام لرو. هله دا چې تر پای از موږ ملتیا وکړي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیر په زیاتېدو دی. په اوروزګان کې 26، په زابل کې 13 او د کندهار په شاولي کوټ کې هم د 14 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی. له یو شمېر نورو ولایتونو هم د مړینې ورته شمېرې خبرې شوي چې تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
په اوروزګان کې 26، په زابل کې 13، د کندهار په شاولي کوټ کې 14، په نورستان کې 8، په غزنی کې 15 او په میدان ورده کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي. په همدې حال کې اټکلونه شي چې د نورو ورښتونو او سیلونو احتمال شته. د نورستان د ټولګټو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی وایي د ورښتونو او سیلونو له کبله سړکونه ویجاړ شوي دي.
د تکنیک ساحل نواخلا شدرات نورستان تر هسته شکلی تر ارچانو سیما بوری ناوغو کی خورونو کی سیلاب راوتلی دی. سرک کاملا په بشپړ ډول باندې وران او ویجاړ کړی دی. سرکارنو لیوا موږ ته وسایط راکړل، وسایط ساحې ته رسېدلي دي. کار ډېر په چټکۍ سره روان دی.
د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي چې سیمې ته مرسته نه ده ورسېدلې.
اوس بیا د ورښتونو او دارنګې سیلابونه اټکل شوی دی. د الله نه خیر غواړو، الله دې مزید مشکلات نه راپېښې. هو تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي وو خلکو ته تکالیف رسېدلي وو، هغوی سره هم د کوم منبع لخوا کومک نه دی شوی. نو غوښتنه مو دا ده د نورستان ولسونو او دغه زورېدلو خلکو چې کوم منبع لخوا سره کومک وشي.
له تخار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو له کبله په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. په غزنی کې د سلګونو کورونو، دوکانونو او ودانیو د تخریب ترڅنګ یو لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په $1,000,000 جوړ شوی و سیلابونو وران کړی دی. په میدان وردک، اروزګان، خوست او کندهار کې ډېری کرنیز ځمکې او کورونه د سیلونو له کبله ویجاړ شوي دي. د اروزګان ولایت په گیزاب، خاص اروزګان او چوره ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو په سیلونو کې 15 تنه مړه شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کابو اتیا تنه وژلې دي او ګڼې کرنیز ځمکې او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د همدغو سیلابونو له کبله او د هوا د تودېدو له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم پیدا شوه. زابل او هلمند هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې په دې اړه ترې راپورونه خپریږي او ویل شوی چې یوازې د هلمند په باغران کې لږ تر لږه شلتنه وژل شوی. تفصیل په دې راپور کې
په زابل او هلمند ولایتونو کې سلګونه تنه په کولرا ناروغي اخته شوې دي. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې 1590 تنه په کولرا اخته شوې او لږ تر لږه 40 تنه ورڅخه مړه شوې دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي رادیو ته وویل دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې د کولرا د خپرېدو له پیله تر پرونه پورې 1590 تنه ناروغان شوي او 13 نور مړه شوي دي. خو نورو طالب چارواکو په باغران کې د 40 تنو مړینه تایید کړې ده. هلمندی ویل پرون یې د کولرا ټول ټال اتیا پیښې ثبت کړي، خو له شمرغه د دې ساري ناروغۍ له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورغلی. د هلمندی په وینا د هلمند د عامې روغتیا رئیس او لسګونه ډاکټران سیمې ته ورغلي، حالات یې کنټرول کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست د مسؤلانو په قول ویلي چې باغران ولسوالۍ ته ګرځندوی روغتیایي ټیمونه استول شوي او د ناروغانو درملنه پیل کړې ده. په زابل کې هم د کولرا سلګونه پیښې ثبت شوې دي. دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ له کبله څوک مړ شي، دوی په وخت سیمو ته طبي عمله استولې او د ناروغانو درملنه پیل کړې ده. ډاکټر حکیمی په دې اړه وویل
ډاکټر په دای چوپان شاجوی چې موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کسه لرل او نور ناروغانم چې ای ډبلیو ډی ته ورته ول په ټول کې زموږ ټیمونو پر وخت باندې د ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول. نو نږدې 400 او پی ډی تر سره کړه چې په دې سلسله کې یو سلواتیا یوازې د سخت نسناستې ناروغان ول او په دې ټولو پیښو کې موږ په خواشینۍ سره چې دوی مړینې لرو.
نسناسته، کانګې، د عضلاتو درد او د ادرار کمیدل د دې شدیدې ساري ناروغۍ نښې دي او په دې ناروغۍ د اخته کس د بدن اوبه کمی شي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د نیمروز ولایت د کانګولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پروند طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته وشوه. د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل چې نښته پرون ماسپښین وشوه، خو د طالبانو د نیمروز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یو خبر پانه کې وویل چې په دې اړه خبرې شوې اوازې حقیقت نه لري. په دې خبر پانه کې په عین حال کې ویل شوی چې د سوې تفاهم له کبله په کانګولس والی کې څو ډزې تبادله شوې دي، خو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او تشویش نشته. په یو بل خبر کې به واوري چې په پنشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره بیا کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د د وسلوال کسان په ناحق نیول شوي او باید خوشی شي. خراسانی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نه تسلیم شوی او نه تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي او حتی مخکې تر دې چې طالبان وخت ورسیږي له هغوی سره ملګری شوی دی. د خپلو نیول شوو ملګرو نیول کېدو ته په اشاره ویلي
د دې په جرم چې د دوی په سر کې په کولې اوازې د دوی جرم هم دغه وو. دوی ته انکار دي نیولې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولې دي او داسې ناحق بیا اساس خبرې کوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خراساني هلمندي طالبان په دې قضیه کې تورن بللې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون په زابل کې لکتر لگا درسل وختنه په ترافیکی پیښو کې ټپیان شول. د پداس حال کې چې د افغانستان له اکثرو ولایتونو نه د اختر په شپو ورځو کې د ترافیکی پیښو خبرونه خبره شوې. دا چې په زابل کې ترافیکی پیښې څه ډول وي او روغتیایي چارواکو څومره پیښې ثبت کړي، تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې په ترافیکی پیښو کې لشتر لږه درسل وختنه جوبل سوي دي چې د زینو حالاتې نازک شول سوي دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په لومړي دوه ورځو کې په زابل کې د ترافیکی پیښو په نتیجه کې څه باندې 200 تنه ټپیان شوي دي. د پرونی پیښې په اړه چې درڅل وشتنه پکې کې ټپیان سول ویل
په بیلابیلو پیښو کې د شاجو یو زابل مرکز روغتونونو ته درڅل وشت پیښه راغلې دي چې په هغه کې بعضی جدي دي و یی دی پام لرنی د ایشیو درملنی ته اړتیا لري چې الحمدلله شو درملنه روانه ده. ډاکټر صاحبان و پر پام لرن ورته کړی ده خپل امکانات به ټول وکړي چې دی ژوند وژغورل شي. نو تر اوسه الحمدلله امرنه نه لرو، ټول ټپیان دي امید شي وژغورل شي، که څه هم ځینې ناروغان ډېر بیړني حالت کې قرار لري.
تغلی حکیمی هم در از ویل چې ترګی وړاندې هم په تیرو دوه ورځو کې په زابل کې په بیلابیلو ترافیکی پیښو کې 115 پیته تنه جوبل سی و چې د زینو حالات نازکو، زینې رخصت سی او زینې لا نور هم د بستر پر کټونو پراته دي. د اختر په ورځو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم یو شمیر ترافیکی پیښې سی، خو کره معلومات لا هم نه دي ترلاسه سی. د لارو خرابوالی، د ترافیکی مقرراتو نه رعایت او د موټرو تیز چلاو د اکثر ترافیکی پیښو علتونه ګڼل کیږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې د پنځشنبې ورځ به خپل هیواد ته د حجانو د لیږد بهیر پیل شي. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال له کومې پیښې پرته د حج مراسم پای ته ورسېدل.
سخ کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیدي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نورو اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کوم د پام وړ پیښه نه تر سره شوی او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم چې دي شروع شوی پای ته ورسول او 13 ورځې د موږ حجاج ډیری بیرته د مکی مکرمه ښار ته رسیدلې دي او لدې ورسته بعد دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو پنځشنبه په ورځ به د موږ لمړنۍ پرواز له مکی مکرمه نه کابل په لور وي او همداشان به له مکی مکرمه نه لمړنۍ پرواز د مدینه په لور وي. هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته ځي او هغه جان چې له مدینه له حج نه مخ کی مکی ته راغلی او هغه به له مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
روسي ویلی چې د نور سټریم یو نلیکې د بیا رغونې لپاره به د لس ورځو لپاره پر جرمنی غاز بند کړي، خو جرمنی کې اندېښنې دي چې ممکن روسیا په دې پلمه د اوږدې مودې لپاره په جرمنی غاز وزندوي.
روسیه د طبي غازو د لیږد ځنډولو اعلان ورسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په لسم وویل چې دوی به د نور سټریم غازو پایپ لاین تر ترمیمولو ورسته د تریبیون جرمنی ته ولیږي. ټاکل شوی ده دغه تریبیون لومړی جرمنی ته ولیږل سی، بیا د روسیې دولتي شرکت غاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیز له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. غاز پروم تیره میاشت د نور سټریم یو پایپ لاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کم کړه او جرمنی شرکت زمینس یې د ځنډ لامل وباله چې په کاناډا کې د دې پایپ لاین د تجهیزاتو د ترمیم چارې پر غاړه لري. مسکو د جولای په اتمه وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د ګازو عرضه زیاته کړي. ټاکل شوی و د نورد سټریم پایپ لاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمېر خلک خبرداری ورکوي چې ښایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسیلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپله ویبپاڼه کې لیکلي پوتین به د ګاز نل بند کړي، خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه؟ د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچلند فانک رادیو ته وویل موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلی کې دا سې چې ګاز تیر سي شاید د پخوا پرتله ډیر وي، دا هم کې دا سې چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو و اوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او ګازو څخه کار اخلي او وی ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورد سټریم یو پایپ لاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارد مکعب متره ګاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې د ګازو عرضه بنده کړې. جرمنی تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړی چې که د روسیې د ګازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمنی هڅه کړې چې پر روسیې د ګازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي ګاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپ لاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپ لاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمنی مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورد سټریم دوهم ګاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسي ګاز ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمېر معترضې مېرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي او وایي چې په اعتراضونو کې لازمه همغږي هم نه وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر معترض مېرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او ان کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه مېرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان مېرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو مېرمنو له آدرسه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضو مېرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضو مېرمنو یوه هغې چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضو مېرمنو د اعتراضونو کمیدل منی. د دغې مېرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
دلیل کاش اعتراضای زنان در
افغانستان کې د مېرمنو د اعتراضونو د کمیدلو یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
مکانای سروسی مو ادامه داره.
دغه مترزه میرمنې دغه شان په انلاین بڼه له یو نما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړې او د ربړونې راپورونه هم خپاره شول. دغه میرمنو ډیری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بیلابیلو بڼو ترسره کیږي. د دوی له ډلې یو بله میرمن هم چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د دا شان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان میرمنو رساغه ووسي. د نوموړې په وینا د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وړاندې افغان میرمنو په ولایتونو مرکز کې کولی شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه میرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تید دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
مو گوس هم اعتراضونه لرو اول مبارزی مولاس نده اخیسته خود دیر تیت او نهیلی کون کی دیدی لپاره چی مون که پا هر زایی که هیل درلو ده زموگ غق چوانه وریده او هیچ چه زموگ سخم لاتر او نکرد
کسی ماره یک باره مایه نکرد.
د دغه معترضه میرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان میرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وې، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابره نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابره نه ده او د معترضو میرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اوریدل کیږي.
طالبان شاوخه یو لس میشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان میرمنو او نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول، لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، ډیری ښځینه دولتي کارکوونکي په کور کېنستل شوې، حجاب اجباري شو او میرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه میرمنې وایي ژوند یې په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږدمهاله کې څومره ګټور او اغېزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سری جزا نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو تاسو د دې خبرونه په سر کې واوریدل چې په افغانستان کې سیلابونو لک تر لګه اتیا تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې زیانمن کړي دي. په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو زیان اړولی. په بلوچستان کې دغو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی او اوسیدونکي او زیانمن شوي وایي چې مرستې هم ورسره نه دي شوي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په دې راپور کې.
په بلوچستان کې د وسی یا په شکل ورشتونو یو شمیر مرګ جوبله اړولې او ګڼ شمیر کورونه نړولې دي. په یاد صبح کې د ورشتونو دویمه لړۍ د جولای پر څلورم نیټه پیل شوې وه. د پښین امید آباد اوسیدونکو سید عزیز الله چشتی وای چې په نیمه شپه له کوره ووتو او د نږدې خپلوانو کرمې پناه واخسته، خو سار چې بیرته کور ته راغلو نو ټول کورمې نړیدلی وو.
د شپې درې درې نیمې بجې وې، باران خو داسې د یوولس بجو څخه شروع شلو، بیا داسې زموږ په کور اوبه راننوتلې او اوبه راننوتله. موږ خو دومره موقعه نه کا پیدا چې موږ یا یو ګودړی واخو. موږ چې کوم د پروتې په کپ دغه کې اوس ما صرف یو بنین په بدن نس و ما د دې ځای سره بچان په چټک سره وایستو پر شا باندې. بیا موږ په دا نه خبر شوي چې هایا زموږ کور پر ځای دی، زموږ کور ختم سو، څنګه دی د خپلوانو آبادي مې ستا نه ده پاته، خپلوان چیرې دي. بیا چې دلته رالو نقشه بدله وه، زندگی هغه ونه، زموږ ټوټل کورونه د بیخه وتلي وو.
د پښین سریله ابیبزی شپېته کلن سپین ږیري شمس الله میرمن هغه مهال مړ شوې او د کورنۍ نور غړي ژوبل شوي چې کله یې له سیلاب څخه ځانونه ژغورل. هغه مشال ریډیو ته د پیښې په اړه خپل کیسه داسې وکړه.
ویلانونه اوس شروع را سیلاب رالی وځي، هغه د کور چراره یو سوراره که څه سونه د زنانو دوا که پیسې وي، مطلب ضرورت شی مې راواستې زنان را سره وی بیا چې موږ رالو پر مخ باندې بیا د لیویز ډاکټر راغی هغه کې راسپارو اکور والا مخ کې سره د مخ په سیټ کې موږ زنان نیم ناش وی او شاته به کې ډیر سره وراو خزو تلو لونی وی یو من رور درسن چې راو خاصی پر پټلی باندې زرا و سرخه دې زې چرال بلکه الله استلای دې بس په دابل لخوا واورس کوبو کې جټکی خوړل دې درې سلاټي او خوړل دې سپور خو قدرت په چا کو چې راو ور جدل مایس پر درسن پر بالله اسمو دې بالا پر وخت سلام بالا کما بالا او بره واینه زنان ای ورا او ور جدل هغه می وین ولا بل می را وین ولا دا یو شنای را لازم الله ساق ما دلا سو واتی یو زنان په مخ کې و په شا کې و خو بو یو وړیو دا تر دا کښنیان دا وړیو یو ما کور والا او هغه عدالت مړاو کې زما د زبر مګری د خدای کښنیان و یو خپل هغه ساتي د زنان سره پیدا کی سره پټ کیلته او زبر کښنی دوی ورځ ورکو اخیر پیدا کی راو
د منځکی وسیدونکو محمد اعظم مشال ریډیو ته ول چې کورې ټول نندلې اوس په خیمو کې شپې تیروي
کمروله وبره نن وتلې منډوان ته خون ته بیا موږ کښنیان و زنانې بوتلې هغه ګیرج لره بیا دویمه شپه چې کومه هغه پر دولس بجې څه بالا باندې راله خو هغه ټیم ټیبل موږ ته نه و معلوم د تلوارې کار و منډه ترنډه وه هغه ګیرج سم بیا زنانې وایستلې په دا حالات کې بیا د دې خواسه دا کمرې پسې ورشرو سولې نړېدلې شل د اوسېدونکو خونې ونړېدلې او د ضرورت ځایونو و او د نور د غسل ځایو سره څلور څلوېښت کمرې ونړېدلې اوس پر پرند پر خلکو هم اختر وو او پر موږ هم اختر وو الله دې زموږ د سر پر دښمن هم نه راولي ورځ به تېره شوه شپه به تېره شوله دا وړه وړه مومنان دي دا ګرد ناچوړ دي ایزا بیماري ور لوېدلې ده درنه سو درخوله کښنیان مشهور وو لویان یې لدي
سید عزیز الله چشتي مشال لیډو ته وویل چې د طبي ناورینونو پر وړاندې د انتظام ادارې پیډیمي چې کومه مرسته ورسره کړې ده هغه اړتیا نسي پوره کولی
هېڅ نشته بالکل نشته موږ سره د خپل رشته داران خوراک راوړي چې شک راوړي زموږ به بچان ته سایه ور کړې ده زموږ د بچانو خدمت علاقه کوي دا د نن تاول دي زما بچانی په دا کور کې لګیاوي موږ د ایم پی ایس خواست وکي چې وروره موږ ته شلټر ووم ضرورت دی موږ ته د اوبو د چشنګو د پاره ده اوبو ضرورت چې موږ ته صفا وبرک موږ ته تر اوسه یو منرال واټر اوبه نه دي راکول سي
د خبرونو تر مخه په پښین سیمه کې د ورشتونو لکبله د دوو شوزو په ګډون څلور ماشمان په سیلابي وبو کې مړ شوی دی موږ د پیډیمي د چارواکو او د پښین د انتظامی د مشر سره د ټلیفون لاري هڅه وکړه چې د ورشتونو د پیښ پړه تازه معلومات ځنی واخلو خو ټلیفون ته ځواب و نه وایه خو څو ورځې وړاندې پیډیمي ویلی وو چې په بلوچستان کې د ورشتونو لکبله شاوخوا شپېته کسان مړ شوي او اووه سوه کورونه نړېدلې دي سمد شبنم مشال ریډیو پښین
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونې د خبری توکو د پای شی بوته نږدې شوی یو او سم ستاسو پیغامونه
سلام علیکم زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکو د ګری لسیمه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری پښینو کې یو بار غلې ده تقریبا په درو ورځو کې تر دېر شپه شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسیدلې یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو په دې کې تقریبا دا مریضي وسم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې وسم په دا مریضي اخته دي او مریضي نور هم پسې ډیریږي نو دا یو سرحدي سیمه ده یو غرني سیمه ده دته د ډاکټرانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده نو دته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي وسلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تختر مبارکی ورته ما را پیغام نشر کی چې تقریبا نورو ته زما دا پیغام دیدنې درخواست دی ورته چې خونځي پرانستي د جنکی پر مخ او یا د حلقان پر مخ ټول خونځي د پرانستي تدابیر دی ورته ونیسي ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر مجاهد افغانستان سلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 22 11 څلروشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلروشت دوه سوه یو.
اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. وړاندې درته درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو دی چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د ماشومان او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور خی چې د مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. د راپور چې پرون خپور شو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې څلرویشت زره سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي. پر افغانستان سربیره کانګو جمهوریت، اسرائیل د فلسطین په اشغال شوو سیمو، سومالیا، سوریه او یمن کې هم وسلوالو شخړو او ورته نورو ناخوالو ماشومان قرباني کړي دي. د طالبانو حکومت د تیلو لوی واردونکو شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوله. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې به په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 140 مړه شوي وي. د ادارې همداراز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. پخوا د اوکراین د یو شمیر مشخصو ولایتونو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغو کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 راولوید.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د بیولوژي درس وړاندې کیږي. پایل د لسم ټولګي له درسي ساعت کوو. په تیر درسي ساعت کې مو د ساري ناروغیو لومړۍ برخه ولوسته. نن به د ساري ناروغیو د درس دویمه برخه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته د ناروغیو په وړاندې د انسان د بدن دفاعي سیستم بیانوي.
لکه څنګه چې موږ روزمره د زیاتو پتوجنو او د زیاتو میکروبو سره مخامخ کیږو، دا مهمه نه ده چې موږ د حتما د هغو میکروبو د لاسه نه جوړ سو، ولې چې موږ بدن د ځینې مدافعوي او ځینې دفاعي سیستمو په واسطه باندې ساتل شوی دی چې هغه دغه میکروبو په وړاندې مبارزه کوي. زموږ بدن د میکروبو د پتوجنو په مقابل کې دوه ډوله دفاع لري، هغه یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. غیر اختصاصي دفاع په دا شکل ده، په دې خاطر باندې غیر اختصاصي ورته وایي ځکه چې د یو مشخص میکروب یا مشخص پتوجن په مقابل کې نه جنگیږي، بلکې د ټول میکروبو او د ټول خطرونو او زیانونو په مقابل کې دا پرته ده. د دې غیر اختصاصي دفاع اول لاینی اول لیک چې دغه پوستکی جوړوي، دغه څخه ورسته مخاطی غشا ده چې دې بدن ته د میکروبو داخلېدو څخه مخنیوي کوي. د دې څخه اول یې پوستکی دی. پوستکی تر ټولو ساده دا رقم وایو چې دی د هر انسان پوستکی د یو کیراتینایز یا کیراتین لرونکي سطح په واسطه باندې پوښل شوی دی چې حتی اوبو ته اجازه نور کوي چې بدن دننه تیر شي، نو د زیاتو میکروبو د زیاتو پتوجنو په وړاندې باندې د دفاع کوي. دغه څخه ورسته مخاطی غشا ده. مخاطی غشا لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، په خوله کې، سترګو کې او یا هم پازه کې، هضمي سیستم کې، تنفسي، تناسلي، ترحي سیستم، په دې ټولو سیستمو کې موجوده ده. دی د میوکس په نامه مواد ترشح کوي. دغه میوکس چې دی په ځان کې انزایمونه لري. کله چې میکروب دغه لار ته ننوځي، دغه انزایمو په واسطه باندې د فکیر د منځ وړل کیږي. د ټاپ په ځای کې پړسوب. کچيري یو پوستکی زخمی سي او یا هم وټو جلسي او یا هم پریسي، دغه ځای سرکیږي او خارښت کوي. په کثر د دغه ټاپ ځای چې دی بدن ته د میکروبو داخلي دوه یو لار ده زخمی حجرې چې یو ځنګړ کیمیاوي ماده څه سوی هغه د استامین په نامه سره یادیږي دا استامین د ټاپ ځای کې د وینې د جریان زیاتوالی د فکیج لامل کیږي کله چې د وینې زیاتوالی رالی د وینې زیاتوالی رمابین سسو د ځای ته د وینې سپینې حجرې راځي او هغه د میکروبو سره جنګیږي بل اخره د ټاپ ځای کې سروالی را مبنسته کیږي سوی یا سوزش را مبنسته کیږي او درد احساسیږي او بل د تودوخې درجه د کله چې د زموږ د بدن نورمال درجه حرارت لکه څنګه چې تاسو معلومه ده 28 درجه د سانتي ګراد ده که چیرې تر دغه درجه پورته سي د حالت طبي په نامه سره یادیږي تب هغه وخت را مبنسته کیږي کله چې د ناروغ بدن د ډیرو میکروبو پتوجنو په مقابل کې مبارزه کوي او بل پروتینی عکس العملونه دي په بدن کې ځینې په طبي ډول باندې داسې پروتینونه سته هغه چې د میکروبو پر وړاندې مقابله کوي د هغو څخه یو ښه مثال انټرفیرون دی د یو پروتین دی چې د حجرو څخه چې وایرس تر هغه حجرې څخه چې وایرس تر حملې لاندې نیولې د هغو څخه افرازیږي او د دې لامل کیږي چې نورې حجرې د وایرسونو له ننوتلو څخه خبرې کوي او د وایرسونو پر ضد باندې خاص انزایم ترشح کوي پاته د وینې سپینې حجرې سپې هغه لیمفوسایټونه دي ماکروفاژونه دي او نیوټروفیلونه دي د دې دا وظیفه ده چې کله میکروب بدن ته داخل شي ټوله هغه ساحه ته ورځي د عسکرو کار کوي چې په هغه ساحه کې د اجنبي اجسام پر مقابل باندې د جنگیږي او بل اختصاصي دفاع اختصاصي دفاع هغه وخت پاله کیږي کله چې میکروب تر هغه ټوله لارو چې موږ در مخ وای درو غو تیر سو او ځان یې د وینې وجریان ته ورسوي کله چې میکروب ورسې د وینې جریان ته د دې په مقابل کې انټي باډیانې جوړیږي چې دا انټي باډیانې بیا بدن ته بکتریا او ویروسونه په مقابل کې خوندي ساتي واکسین د اتلسمی پیړی یا اتلسمی سلیزه په پای کې ادوارد جنر چې و هغه د چچک په باره کې مطالعه وکړلې په دې ناروغي باندې به خلک اخته کېدل د هغه څخه به مړ کېدل او ډیر لږ خلک به د دې څخه ژوندي پاتې کېدل واکسین په اصل کې د یو ناروغي یا د یو میکروب یو کمزور سوی زهر دی چې دی په مقابل کې په بدن کې انټي باډیان جوړیږي بیا ځینې دا رقم واکسینونه ست چې هغه د ژوند تر پای پورې ادامه کوي مثلا د زینو واکسینو دا وظیفه ده چې کله یو وار ولګېدل لکه شری تاسو شری فارس کوي کله چې پر انسان باندې یو وار شری رالی یا دغه در مخه واکسین ورته لګول شوی او بیا په خپل ژوند باندې په خپل ژوند کې پرده باندې شری نه راځي واکسین ستاسو د پامې دونه کوي هم نه دي شخص نه جوړه کی فقط او فقط د بدن د مقاومت باعث ګرځي
درس کې مو واوریدل چې د انسان بدن غنې دفاعي برخې لري چې لومړی پوستکی دی دا مهم ولوستل چې تبه د میکروبونو په وړاندې د انسان د بدن د دفاع یو نه خړه
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي را
دی ولسم ټولګي ز د کونکو ته خرغلاست وایم دی ولسم ټولګي بیولوژي کې نن خون کوي راته د حیواناتو یو جالبه کورنۍ او د هغو خصوصیات بیانوي دا کورنۍ به شمزي یا به اسکلیټا حیوانات دي په دې کورنۍ کې اته ډوله حیوانات شامل دي چې خون کوي به یو په یو خصوصیات او د بدن فعالیتونو څرنګوالی بیان کړي
اول د پسته بدن فایلم پیژنو او په دې فایلم کې لډیرو ساده نه اوسخه تر پیچل نه پرې لدل کیږي یعنی په دې فایلم کې هم ډیر ساده نه وي چې بیخي نه تر حد زیات ساده نه وي پکښې کېشتون لري او هم کله چې په دې کې ډیر زیات پیچل نه وي شتون ولري یعنی دواړه نه وي هم ساده او هم پیچل نه وي په دغه فایلم کې لدل کیږي زین نه وي ډیر کوچنی وي خو په دې کې هغه اکټوپس چې دی هغه اوشتوالی یا هم د هغه اندازه تر 300 متر پورې رسیږي یعنی ټول نه وي کوچنی دی خو دغه اکټوپس په کې څه اندازه اوج دی چې د هغه اوشتوالی 300 متر ته رسیږي دغه حیوانات د دې د اوسېدلو چاپیریال چې دی هغه دغه اوسېدو د چاپیریال لپاره ودی د استوا څخه تر قطبونه پوري او حتی کېدای شي چې دوی په ډیرو ژورو کې په ډیر ژورو ساحو کې پیدا شي یعنی دغه حیوانات هم په د استوا څخه تر قطبونه پوري په ډیرو ژورو ساحو کې پیدا کیږي زیاتره په سمندرونو په خوجو او یا هم یو شمیر یا د دوی غزنی حیوانات په وچه کې ژوند سره رسوي. ان ډیر کم په وچه کې ژوند کوي خو زیاتره په سمندرونو خوجو بو کې اوسېږي. دغه حیوانات ځنګړتیا ده چې د دوی بدن ډیر پوست وي، ډیر ملایم وي. په همدې خاطر د پاسته بدن فایلم وایي. د دوی بدن د درو برخو څخه جوړ دی، یعنی د دوی په بدن کې نور بله هیڅ برخه نشته، فقط یې سر، پښې او ګیره یې هم نسته، یعنی درې برخې لري: سر، پښې او ګیره. د دې له جملې څخه یو هم حلزون دی. وایي حلزون د پاسته بدن له ډلې څخه دی، یا دغه پاسته بدن فایلم څخه دی. پښې له ګیرې سره واقع دی. پښې په کوم ځای کې واقع دی؟ د نس په برخه کې. پاکسو کې هم لیدل کېږي د دغه نس په برخه کې پښې واقع دي. د بدن غړي په تاو شوي صدف کې واقع دي. دغه صدف دی چې په شا کې موقعیت لري، یعنی د بدن غړي په همدغه تاو شوي صدف کې واقع دي په دغه برخه کې. سر او پښې د خوځش په وخت کې له پوش یا صدف څخه راوځي. کله چې حرکت کوي سر او پښې د دغه صدف څخه راوځي. دی مکمل په دغه صدف کې وي، خو کله چې حرکت کوي پښې او سر یې د دغه برخې څخه راوځي. په سر کې دوه جوړې ښکرې لیدل کېږي، لکه څنګه چې پاکس کې وینو. دوه نیش ښکرونه لري په سر کې. د اوږدو ښکرونو په سر کې بیا چې شیدې سترګې دي، یعنی دغه برخې سترګې دي. په دغه اوږدو ښکرونو کې په سر کې البته دوه سترګې دي په دغه برخه کې. او لنډو ښکرو کې بیا چې شیدې په دغه ځای کې دلته دوه نور ښکرونه لري، لنډ ښکرونه. دغه لنډ ښکرونه دي د حسي غړو په توګه کار اخلي. دا ښکرونه څخه د حسي غړو په توګه کار اخلي، یعنی یو څه حسي. د دوی په خوله کې اریته ورته ژبه ده، یعنی د دوی ژبه اریته ورته جوړش لري چې په هغه سره نباتات پرې کوي او یا هم نباتات غوڅوي. حلزون چې دی هغه په خپله په شنو ځایونو کې، په باغچو، غنمو، همدارنګه د شفتلو د پټو په پلو کې لیدل کېږي. په همدغه ځایونو کې اوسېږي. دی بل مثال یې دوپلیی دی، چې په دوپلیی یا دوه کفایي د تبر پښو له ټولګې څخه دی. د دې ډول پسته بدن په دوه پلیی کلک صدف کې ځای پدای سوی دی، لکه څنګه چې پاکس کې هم شو واضح لیدل کېږي. دوه پلیی لري. په همدې خاطر دوی ته دوپلیی یا دوه کفایي وایي. دوی سر نه لري، د دې کبله دوی ته د بېسران وایي، یا هم د بېسرانو په نامه د دوی فایلم یادیږي. البته فایلم نه، د خپل حیوانات یې د بېسرانو په نامه یادیږي، ځکه چې دوی هېڅ سر نه لري. دوهم فایلم مو دی کړي لرونکو چینجیانو فایلم. وایي انیدا چې ده لاتیني کلمه ده، یا فایلم اندیدا. خپل انیدا کلمه یو لاتیني کلمه ده چې په لاتیني ژبه کې د کوچنیو کړیو په معنا دی. د دې حیواناتو بدن د پرله پسې کړیو یا بندونو څخه جوړ دی. د دغه بدن حیواناتو بدن چې دی پرله پسې کړی دی، یعنی کړی یو له بل سره نښلول سوي دي چې د حیوان بدن جوړښت یې جوړ کړی دی. په دې فایلم کې چې کوم حیوانات شامل دي، زیاتره په سمندرونو او خوږو اوبو او یا هم په نمجنو ځایونو کې، او یو شمیر یې یا هم ځینې یې په آزاد ډول، او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې په پرازیت ډول ژوند کوي، یعنی د نورو حیواناتو په بدن کې ژوند کوي او د هغوی د بدن څخه استفاده کوي. دریم فایلم د ځمکې چینجی یا ارت ورم دی، چې د ځمکې چینجی د اولیګوشیتا له ټولګې څخه دی. اولیګوس په لاتین کې د څو یا لږو او شیتا د تار په معنی دی، یعنی څو او لږ تارونه. د ځمکې چینجی علمي نوم لیمبریکس ټرسټرس دی. د ځمکې چینجی یا ارت ورم هغه علمي نوم یې لیمبریکس ټرسټرس دی، چې د دې چینجی بدن چې دی هغه اوږد استوانهیي کړي دی، یعنی ډېر اوږدې کړي دی په استوانهیي شکل لري. پرته د لومړۍ او وروستۍ کړي څخه په نور هر یوه کړي کې څلور جوړه شیتا لیدل کېږي. شیتا مو وویل چې د څه شي په معنی دی؟ د تار په معنی دی. هره کړي یې د څلورو تارونو څخه جوړه ده، یا د څلور جوړه شیتا څخه جوړه ده، پرته د لومړنۍ او وروستۍ کړي څخه. نور ټول د جوړه شیتا په هغو کې لیدل کېږي، د څلور جوړه شیتا څخه جوړ دي. مشخص سر او حسي غړي نه لري، یعنی دوی سر مشخص نه دي چې په کومه برخه کې دي. مشخص سر نه لري او حسي غړي هم نه لري. د بدن بهرنۍ برخه د کیوتیکل په واسطه پوښل شوې ده. بدن یې د 2.5 څخه تر 8 کړیو پورې د کریتیلیوم په نامه پرسدلې جوړښت لري، چې په هغه کې هغه انکشاف کوي. د دې له جملې څخه یو هم ژوره یا لیټس دی. ژوره د کړي لرونکو چینجیانو له ډلې څخه ده. کړي شکل لري، یا کړي جوړښت لري، چې د بدن اوږدوالی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمیر یې 3 رسیږي. دوی ورشتان نه لري. د دوی په بدن کې هیڅ ورشتې نه لیدل کېږي. په خوږو اوبو کې ژوند کوي. خوله د بدن په مخکینۍ برخه کې او مخرج یې په وروستۍ برخه کې موقعیت لري یا واقع دی. یو مخکنی چوشک او بل ورستنی چوشک لري، یعنی د دې په بدن کې په عکس کې واضح معلومیږي چې یو دلته چوشک لري، یعنی په د سر په برخه کې، بل هم په ورستنی برخه کې چوشک لري. یعنی دوه چوشکونه د دې په بدن کې، چې د یو چوشک په واسطه دوی په کوربه باندې ځان نښلوي، لکه څرنګه چې په دغه ځای کې پر کوربه باندې ځان نښلولی دی، او بل چوشک په واسطه بیا دوی د حیوان وینس بشي. سلرم فایلم مو د اغزی د پوټوکو فایلم دی، چې د ایکانو درماتا لفظ یا دغه فایلم نوم چې دی د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ایکانو د اغزی په معنا او درم د پوټکي په معنا دی، یعنی اغزی پوټکي. څرنګه چې د دې حیواناتو پوستکي چې دی هغه زیږ او اغزی لرونکي دي، په همدې خاطر دی د اغزی پوټکو یا د اغزی پوستکو په نامه یادیږي. د پوټکي د پاسه اغزو ته ورته جوړښتونه د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ دی. دوی سمندري حیوانات دي، یعنی په سمندر کې اوسیږي. زیاتره یې آزاد دي، ځینې ساکن او ځینې هم لامبو وهونکي دي. پنځم فایلم مو مفصلي حیوانات دي. د بیولوژي په ژبه کې دا ټول د ارتروپو په نامه یادیږي. ارتروپ یوناني ژبه کې د بند او پودا بیا چی شي دي، هغه د پښو په معنا دي، یعنی د بند د پښو په معنا دي. دغه حیوانات ته جوینټ فیت هم وایي، چې جوینټ مفصل او فیت پښه ته ویل کیږي. دا حیوانات په هر محیط کې پیدا کیږي، یعنی مشخص محیط نه لري، نس ویلی چې دوی په مثلا په وچه کې، په جنو ځایونو کې یا په شنو ځایونو کې اوسیږي. دوی مشخص محیط نه لري، په هر محیط کې پیدا کیږي. په دې فلم کې ډیر غټ حیوان چې دی هغه چونګاش دی، چې اوږدوالی 3 متره ته رسیږي او په جاپان کې پیدا کیږي. شپږم فلم مو د کلک پوټوکو یا کلک پوستکو ټولګې دی. کرستا لاتین کلمه ده، چې د پوش یا کلک سبب خلاف معنا لري. کرستا په خپل د کلک خلاف په معنا دی. په دې ټولګې کې د خوږو اوبو چونګاش او نور شامل دي. دا حیوانات زیاتره سمندري دي، یا اوبو لاندې په سمندرونو کې اوسیږي. ځینې په دندونو، ویالو، کاریزونو او همدارنګه په سیندونو کې اوسیږي. همدارنګه ځینې په آزاد ډول او یو شمېر یې په پرازیت ډول ژوند سرته رسوي. د ځینو کلک پوستکو څخه په زیاتره ملکونو کې د غذا په ډول کار اخیستل کیږي، لکه چین، جاپان. په دغه هیوادونو کې دوی د خوراک په توګه د دغه کلک پوستکو حیوانات څخه کار اخلي یا دی خوري. اووم فایلم مو د حشرو ټولګه یا کلاس انسیکټس دی. مچان، ملخان، پتنګان، ورژی، غوماشې، دا ټول حشری دي. انسیکټ چې دی دا وایي لاتینی کلمه ده، چې د بند بند په معنا دی. حشرې د نړۍ په هر ځای کې پیدا کیږي. دا نوې د نباتاتو په مختلفو برخو لکه ریشه، ساقه، پاڼه، میوه، دانه او په نورو کې او د نورو برخو څخه تغذیه کوي. د حشرو بدن له درو برخو څخه جوړ دی: سر، سینه او ګډه. سر یا هیټ له دغه برخه څخه، توراکس او ابډیمون له دغه درو برخه څخه د حشرو بدن جوړ دی. د حشرو له جملو څخه یو هم ملخ دی، او د ملخ بدن چې دی هغه له درو برخه څخه جوړ دی: سر، سینه او ګډه. سر یې داسې جوړښت لري چې د ملخ د سر په برخه کې یوه جوړښت کرونه دي. پاکس کې هم لیدل کیږي چې یوه جوړښت کرونه، یعنی دوه نش کرونه او نازک ورشتان دي. دوی مرکبي جانبي سترګې لري. سترګې له څو وجهي عدسیو څخه جوړ دي، چې په یو وخت کې هر خوا لیدلی شي. یعنی څو وجهي عدسیې په دې معنی چې کولی شي په یو وخت کې هر خوا وویني. د ملخ سر چې دی هغه په لاندینی برخه کې، د ملخ د سر په لاندینی برخه کې خوله واقع ده. دوهم یې هم سینه ده، چې د ملخ سینه له دریو برخو څخه جوړه ده. اول یې مخکینی سینه، بی یا دوهم یې منځنی سینه، ورستنی سینه ده. د سینې په هره برخه کې یوه جوړه بندلونکي پښې دي، یعنی درې برخې لري. سینه یې چې مخکینی سینه، منځنی سینه، ورستنی سینه، په دغه هره برخه کې بیا جوړه بندلونکي پښې دي. په پښو سربیره د سینې په منځنی او اخري کړي کې یوه جوړه وزرونه هم شتون لري. درېمه برخه یې ګېډه ده، چې ګېډه بند بند ده، تناسلي غړي پکښې کې واقع دي. بل هم غوماشي دي، چې غوماشي یا ماشي پوست او نرم بدن، اوشت سوري لرونکي خلتم لري. د مرغانو، انسانانو او نورو تی لرونکي حیواناتو په بدن باندې کشینې د هغوی وینه زبي شي. او غوماشه ویلی سه چې ډېره زیانمنه حشره ده، د ځینو ناروغیو د لېږدونې لامل کیږي، یا زیاتره ناروغي له یو انسان څخه بل انسان ته هم لېږدوي، او خپله له محیط څخه انسانانو ته ډېر زیات او حتی حیواناتو ته ناروغي لېږدوي. غوماشې ډېر ډولونه لري، چې یو مثال یې د انافیل غوماشې دي، چې د ملاریا پرازیت انتقالوي. اخرنی درس مو یا اخرنی عنوان مو انکبوتیان، یا هم اتم فایلن مو کلاس ارکونیدیا یا انکبوتیان دي. وای ارکونید له دوه یوناني کلمو څخه جوړ دي، چې ارکین د غړې په معنا او اوید د ورته په معنا دی، یعنی غړې ته ورته. سره له دې چې په دې ټولګه کې بیلابیل حیوانات شامل دي، خو ځینې یو شان ځانګړتیاوې د مخې د انکبوتیا یا غڼو د ټولګې پرامان مول دي. په دې ټولګه کې انکبوتیان یا غڼې، غونډلان، کنه د ویښتانو د بیخ کنه، لړمان، لړم ډوله غڼې او همدارنګه نور حیوانات په دغه فایلم کې شامل دي.
سوله آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګیاست. اوس هم د دولسم ټولګي بیولوژي نن خونکې موږ ته د امیدواری یا حمل بشپړه دوره بیانوي. په دې درس کې خونکې هڅه کړي تر څو لزیګیدو مخکې د ماشوم د تکامل دوران موږ ته بیان کړي.
اول راځو د جنین انکشاف ته، چې جنین یا هم جین سرور انکشاف کوي. ورسته لدی چې جنین پرهم کې خپل ځان نشلوي، موږ په تیر ویډیو کې ویل چې جنین څو خپل ځان پرهم باندې نشلوي. کله چې جنین پرهم باندې خپل ځان و نشلوي، د پلاسنټا یا هم پریوان په انکشاف باندې پیل کوي. پلاسنټا د دوه اړخیز تبادلې ځانګړې غړې دي چې د وینې د رګونو شبکه لري، چې جنین ته د مور له وینې اکسیجن او خوراکي توکي برابروي. فضله توکي چې د جنین په واسطه تولیدېږي د پلاسنټا په واسطه له منځه ځي، یعنی فضله توکي د مور د وینې په واسطه اخیستل کیږي تر څو د مور بدن نوموړي توکي اطراح کړي. راځو لومړی او دویم ونیوای. ډاکټران معمولا د حمل موده چې د هغه لومړنۍ ورځ د حیض له وروستۍ ورځې څخه شمېري. ډاکټران معمولا د حمل د مودې لومړۍ ورځ د حیض د وروستۍ ورځې څخه شمېري، یعنی هغه ورځ چې حیز مده پای ته رسیدلې ده، د هم هغه ورځ څخه د حمل لومړی ورځ دی شمیري. او نورمال حملګي 280 ورځې یا هم 30 اونۍ وي، چې دا د نورمال حملګي هغه نورمال حالت دی. یعنی نورمال حملګي یا نورمال امیدواري 280 ورځې وي هم 30 اونۍ یا هفتې وي. درې مو څلرم اونۍ داسې ده چې القا په دویم اونۍ کې صورت نیسي. په تیر درسونو کې مو القاو ویل چې القا چی شي او څه ډول صورت نیسي. د خپل القا په دویمه اونۍ کې د امیدواري صورت نیسي. په درېمه اونۍ کې وروسته د القا زایګوټ جوړ، د القا څخه وروسته زایګوټ د رحم په لور باندې حرکت کوي. په دې موده کې جنین څو ځلې ویشل کیږي چې په یو منځ تش نازک توپ باندې بدلیږي او د رحم په دیوال باندې د خپل ځان نښلوي. په دې حالت کې زایګوټ د چیش په نامه یادیږي، د جنین په نامه سره یادیږي. د څلورمې اونۍ په پای کې دغه کرل یا هم زغوندل مکملیږي او ښځې ته حمله ویل کیږي. د جنین د وینې حجرات چې دي هغه په جوړېدو باندې پیل کوي. په دې وخت کې د جنین اندازه چې وي هغه 0.2 ملي متر اوږدوالی لري. پنځمه او اتمې اونۍ، یعنی د پنځمې اونۍ څخه تر اتمې اونۍ پورې، د پنځمې هفتې څخه تر اتمې هفتې پورې د حملګي موده ده، چې او د شپږم څخه تر درېیمې پورې، یعنی د درې څخه تر شپږو پورې د جنین انکشاف دا اونۍ چې ده هغه د جنین د انکشاف اونۍ ده. د پنځمې اونۍ په موده کې د امبیکل کوټ په نامه رشته چې د ناف یا هم د نامه د بند په نامه یادیږي دغه منځته راځي. په پنځمې اونۍ کې ناف یا هم د نامه بند منځ راځي. په دغه پړاو کې د وینې رګونه، زړه، دماغ، حجرې دا ټول په چیش باندې پیل کوي، په جوړېدو باندې پیل کوي. یعنی کرار کرار همدغه د وینې رګونه، زړه، دماغ او حجرې منځ راځي. په پنځمه او شپږمه اونۍ کې سترګې، غوږونه خپل شکل نیسي. په شپږمه اونۍ کې د غړو کوچني نښې راښکاره کیږي چې له دې نښو څخه لاسونه او پښې جوړیږي. پاتمونه کې د غړو وده پیل کوي، دی وده کوي او په وده باندې شروع کوي. اعصاب او جو او مټو کې وده کوي. همدارنګه د لسونو او پښو ګوتی هم جوړیږي. په دې وخت کې جنین اندازې چې د 14 ملي متر اوږدوالی لري. د نه هم څخه تر شپږ سمونی پورې په دغه هفتو کې چې لومړی نه هم هفته ده، په نه هم هفته کې جنین ډیر قرار یا ډیر ورو حرکت کوي. په دې لسمه هفته کې جنین زیاتره د انسان بڼه ځان ته نیسي، یا کرار کرار دغه شکل د داخله جنین شکل انسان ته ورته کیږي یا انسان جوړیږي. په دې پړاو کې د ماشوم عضلات چې دي هغه پیاوړي کیږي، چټکه وده کوي. په یو میاشت کې خپل هغه جسامت دوه چنده او یا هم درې چنده کوي، یعنی جسامت یې زیاتیږي. همدارنګه په لسمه اونۍ کې شپږ دېرش ملي متره وي، دغه جن په جنین په شپاړسمه اونۍ کې یو سل اتم ملي متره وي، کېدای شي چې د شپ یو سل اتو څخه تر یو سل شپاړس مترو پورې ورسېږي. دقیق نه شو ویلی چې یو سل اته یو سل نه یا هم یو سل لس متره دي. په شپاړسمه اونۍ کې کېدای شي چې د یو سل اتو مترو څخه، البته ملي مترو څخه تر یو سل شپاړس ملي مترو پورې دغه جنین ورسېږي. ورپسې ولسمه هفته ده چې د ولسمې هفتې څخه تر څوارلسمې، البته د ولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم داسې حرکت کوي چې د هغه حرکت مور حسولی سي. د دغه ولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم په حرکت باندې پیل کوي، حرکت کوي د مور په رحم کې. د مور په رحم کې داسې حرکت کوي چې هغه حرکت مور حس کولی سي. په اتلسمه اونۍ کې ماشوم کولی سي د مور د رحم له لارې غږونه واوري، ان د لوړ غږ له امله ټوپ وهي. کله چې دی لوړ غږ واوري په دغه اتلسمه اونۍ کې ماشوم حرکت کوي، یا هم خیز وي، ټوپ وهي. په درویشتمه اونۍ کې حرکت یې شاید ژوندي پاتې سي، خو مرسته ډېر اړتیا لري. په دغه وخت کې مرسته به زیاته اړتیا ولري. نو د اوولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې هفتې پورې ماشوم د پنځهویشتو څخه تر دېرش سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. اوږدوالی یې د پنځهویشتو څخه تر دېرش مترو پورې سانتي مترو پورې رسېږي. بیا هم پنځهویشتمه او شپږویشتمه اونۍ دي چې په دغه اونۍ کې د ماشوم سږي ښه وده کوي، یا هم په دغه وخت کې د ماشومانو د جنین یا هم د ماشوم سږو ښه وده کړې وي، خو په کار نه وي لوېدلې، وده یې سوې وي، کار یې شروع کړی نه وي. ماشوم اوس هم د مور د پلاسنټا څخه اکسیجن اخلي، د مور د پلاسنټا په وسیله اکسیجن اخلي، خو د هغې خپله سږي په کار باندې پیل نه وي کړي، یوازې یې وده کړې وي. په دو دېرشمه اونۍ کې د ماشوم سترګې کولی سي چې خلاصې کړي، ماشوم کولی سي چې سترګې وتړي، کولی سي چې خلاصې کړي. دغه کار په دو دېرشمه هفته کې ماشوم کولی سي. ساینسپوهان فکر کوي چې ماشوم د رحم دننه د استراحت په حال کې وي، او د استراحت په حال کې شاید د شپږ دېرش اونیز ماشوم خوب وګوري یا خوب وویني. دغه حالت نو دا وخت دی چې ماشوم زیږون ته برابر وي. شپږ دېرشمه اونۍ څخه وروسته بیا هم زیږېدنه ده چې په اووه دېرش او د اووه دېرش څخه تر اته دېرشمې اونۍ پورې ماشوم په بشپړه توګه وده کړې وي، یعنې مکمل سوی وي، په یو انسان بدل سوی وي. د حمل د وزه په پیلېدو د مور رحم یو لړۍ عضلات انقباضات چې د لبور په نامه یادیږي پیل کوي. دغه وخت کې د مور رحم انقباض کوي، یعنې سر پراخیږي. معمولا دغه انقباضونه ماشوم د مور د محبل په لور استوي او ماشوم زیږول کیږي. ماشوم اوس هم د پلاسنټا سره د امبلیکل رشتې په واسطه وصل دي، تر څو چې هغه غوڅ شي، ځکه چې مور پلاسنټا خارجوي او انقباضات ختمیږي. دا مو د مور امیدواري دوره هفتې مو ولوستل، زیږیدنه مو ولوستل چې څه ډول کیږي. د اووه دېرشمې څخه تر اته دېرشمې اونۍ پورې ماشوم وده کوي، له هغه څخه وروسته بیا حمل صورت، زیږیدنه صورت نیسي چې د مور رحم پراخیږي. په دغه وخت کې ماشوم زیږیدنه د مور د محبل له لارې صورت نیسي.
مننه چې د نن ورځې درسي ساعت مو تر پایه واورېده. نو هیله ده چې په درسي ساعت کې تشریح شوی درسونه در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي. په همدې تمه نننۍ خپرونه همدلته پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سیگار دو پیالے لمبیں دوکی سے وہ سیگار دو پیالے
Cigar, the pialet.